ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ್ ಅವರಿದ್ದು ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹೆವರಸ್ ಕಾಲ್ ಬದರಾಶ್ ಪಾಳ ಸಮದ ಮಾರ್ಚ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ತಿ ದ್ವೈಷ್ಟ ಮಾನೇಟರ ವಕ್ತ್ ಶಬೆ ದೇ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ಶಪಕ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಬಿ ದಿ ಪಿನ್ಸ್ ನಿಮಿ ಬಜಿ ಔ ದಲ್ತಾ ಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗುಲ್ ರಸ್ ಔ ದ ಮಾಸೂತನ್ ನಹ ಬಜಿ ಶಿವಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿ ನಿಮ್ಸ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಕೆ ದರ್ತ ಸ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د تعلیم وزارت وایي ختیس افغانستان کې د داعش توندربه ډلې لخوا د ګڼ شمېر سکولونو بندولو له وجې په زرګونو طالب علمان د تعلیم نه محرومه شوي دي. د امریکې صدر براک اوباما د کیوبا تاریخي دورې په موقع د دواړه هیوادونو د اړیکو خوکېدو ستاینه کړې ده، خو ویلي د جمهوریت او بشري حقونو په سر د دواړه ملکونو ترمنځ اختلافونه موجود دي. او هندوستان کې بیګا د ټی 20 یا شلو ورونو نړیوال کپ کې آسترالیا بنگلاديش ته په 3 وکټو ماتې ورکړې، او نن به د هند په موهالی خار کې د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ټیمونه یو بل ته مخامخ کیږي. او زوکشي د خبرونو تفصیل ته د افغانستان د تعلیم وزارت وایي ختیس افغانستان کې په زرګونو طالب علمان د تعلیم نه محرومه شوي دي، ځکه چې داعش توندره به ډلې ګڼ شمېر سکولونه بند کړي دي. د تعلیم وزارت وایي د ننګرهار ایالت په اچین، هسکمینه او کوټ ولسوالو کې په 50 سکولونو کې خوښه 33,000 طالب علمان د تعلیم نه محرومه کړی شوي دي. په اچین ولسوالۍ کې په 46 سکولونو کې نیم بند پراته دي، او ګڼ شمېر طالب علمان نږدې سیمو کې د خپلو خپلوانو کره تللي دي چېرته چې سکولونه پرانستي دي. افغانستان کې او په خصوصي توګه ننګرهار ایالت کې په وروستیو میاشتو کې د داعش له خوا په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی، چېرته چې توندلارو په افغان امنیتي چک پوسټونو یو شمېر حملې کړي دي. د امریکې صدر براک اوباما د کیوبا سره اړیکو کې شبي پرمختګ ستاینه کړې ده، خو دا خبره یې منلې د دواړو ملکونو ترمنځ په جمهوریت او بشري حقونو غټ اختلافونه موجود دي. د کیوبا سره اړیکو بحال کولو په سر خبرو اترو وروستو صدر اوباما او د کیوبا صدر راول کاسترو یو ګډ خبری کانفرنس ته وینا کوله. ښاغلی اوباما خبری اعلانو ته وویل د کیوبا لپاره دا د امید وخت دی. راول کاسترو په خپله وینا کې د واشنگټن لخوا د کیوبا سره تجارتي او سفری بندیزونو اسانولو هرکلی وکړو، او په دغه کمیونست هیواد د 55 کاله راهیسې لګیدلي تجارتي بندیزونو لرې کولو په ضرورت کې زور واچوو. خو د کیوبا نه تجارتي بندیزونو لرې کولو اختیار د ریپبلیکن کنټرول لاندې کانګرس سره دی، چېرته چې د صدر اوباما لخوا د کیوبا سره د اړیکو بیا پرځای کولو په تګلاره اختلافونه موجود دي. د امریکې د پوځ ویان وایي امریکایي پوځ د داعش توندربه ډلې پر ضد جنگ شروع کولو وروسته عراق کې خپل اولنی پوځي مرکز پرځای کړی دی. په دغه امریکایي پوځي مرکز کې 200 میرین پوځیان پرځای کړی شوي دي، کوم چې د عراق شمالي ښار مخمور سره نږدې دی، چې د دې سره په خوا کې د عراق پوځي مرکز کې به امریکایي سلاکارانو او عراقیانو ته حفاظت ورکوي. دا مرکز د موصل ښار بیا قبضه کولو لپاره د عراقي ځواکونو تربیه کولو نړیوال کوششونو یوه برخه ده. د امریکې ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونالد ټرمپ د امریکې تر ټولو غټې اسرائیل پلوه ډلې ته د وینا په وخت ویلي اسرائیل د منځني ختیځ یوازینی جمهوریت دی، او د ایران سره شبه تړون یې یو ډیر بد تړون بللی دی. د امریکایي اسرائیلیانو د اولسي چارو کمیټې ته د ډونالد ټرمپ دغه وینا ډیره د نږدې نه کتلې کېده، ځکه چې نوموړی د دې وړاندې په یو شمېر موقعو هغه داسې خبرې کړې وې په کومو کې چې د اسرائیل پلویانو اندېښنې څرګندې کړې وې، خو نوموړي دا ځل د لاجمن بیانونو ورکولو نه ډډه کړې. ډونالډ ټرمپ وویل د هغه اولنۍ ترجیح به د ایران سره شبه نیوکلیر تړون ختمول وي. د غونډې بهر د یهودي راهبانو یوې ډلې د ډونالډ ټرمپ خلاف مظاهره کوله او نارې وهلې چې د نفرت پر ضد را یوځای شي. ډونالډ ټرمپ د اسرائیل پلویانو لخوا د سختو نیوکو لاندې په وروستیو کې راغلی و. نوموړي د یهودانو او نورو اقلیتي ډلو خلاف نسلي ویناوې کړې وې، او دا یې هم ویلي هغه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جنګ کې بې پلوه رول ادا کوي. امکان دی د روس یو عدالت د یوکرین یو پایلټ ته په کال 2014 کې په یوکرین کې د دوه روسی خبري اعلانو په وجنه کې سزا واوروي. د یوکرین پایلټ نادیا ساوچنکو مقدمه په نړیواله کچه غندنه شوه. د وایس اف امریکا سره په یو مرکه کې د نادیا ساوچنکو وکیل ویلي د دې باوجود چې ثبوتونه هغه بې ګناه ثابتوي، خو دا د وړاندې نه ټاکلې شوې ده چې هغه ته به سزا ورکول کېږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډی بریډیو د خبرونو کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، د افغانستان د تعلیم وزارت وای ختیس افغانستان کې په زرګونو طالب علمان د تعلیم نه محروم کولای شي، ځکه چې داعش تندره بدلې ګڼ شمېر سکولونه په دغه سیمو کې بند کړي دي. د تعلیم وزارت وای چې د ننګرهار ایالت په اچین، هسکمینه او کوټ ولسوالو کې 85 سکولونو کې خپوشه 3 سره طالب علمان تعلیم نشي ترلاسه کولای. نورحال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د افغانستان د تعلیم د وزارت د اندازو تر مخه د ننګرهار صوبې پورت هسکمینا او اچین ضلعو په 2 سکولونو کې نږدې 3000 طالب علمان د زده کړو کولو نه محروم کړی شوي دي. په اچین ضلع کې د 46 سکولونو نیمه برخې نه زیات بند پراته دي او ډېر طالب علمان ګاونډي سیمو ته د خپلو کورنو سره اتللي، چېرته چې سکولونه پرانستې دي. د اچین په کاهي هاي سکول کې یو انتظامی چارواکي صبغت الله د وایس اف امریکا سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې موږ سره د خپلو 200 طالب علمانو څوک چې بے کوره شوی، د دوی په شمول په مجموعي توګه 750 طالب علمانو داخلي کړی دي، چې پکې 250 د نورو ضلعو د سکولونو څخه راغلي. په نږدې میاشتو کې په خاصه توګه د افغانستان په ننګرهار صوبه کې د داعش لخوا په تشدد کې زیاتوالی راغلی، چېرته چې د وسلوالو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په چیک پوائنټونو باندې ګڼ بریدونه شوي دي. د راپورونو تر مخه په افغانستان کې داعش د پولی بل اړخته د خلکو، پیسو او تر دې چې د ټیمبر یا لرګو د سمګلینګ کارونه کوي. داعش په خپلو سایټونو باندې دا هم ښایي چې دوی څنګه په افغانستان کې خپل خارجي وسلوالو ته تربیه ورکوي. حکومت ویلي چې دوی په ننګرهار صوبه کې د داعش پر ضد پرمختګ کړي. افغان حکومت او د ناټو ځواکونو په نږدو کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي دي او ځینې سیمې د وسلوالو نه د صفا کولو دعوی کړي. افغان چارواکو تیرونه ویلي چې د داعش وسلوال په ګاونډي کونړ صوبه کې د خپو مضبوطولو هڅه کوي. د ننګرهار په سکولونو کې اوس هم د داعش یری موجود دي. د داعش لخوا د 9 نه زیات وخت راهسي د دهسراک های سکول په نږدو ورځو کې پرانستل شوی دی. د دغه سکول هډ ماسټر امان الله خادم وایس اف امریکا ته ویلي چې ورته سکول ته د نه راتلو ویلي شوي. نوموړي زیاته کړې ده چې داعش ورته ویلي چې د هغوی لخوا دغه سکول د بندولو وجه دا وه چې دا د افغان حکومت سکول دی، کم حکومت چې یو غیر قانونه یا ناجایزه حکومت دی. داعش به دغه سکول د یو پوځي ودانۍ په توګه استعمالولو، چېرته چې بعد دغه ډلې مشرانو د ستراتیژي او قیدیانو د حلالولو یا پانسي کولو فیصلې کولې. د داعش لخوا د بندولو وړاندې په د سراک های سکول کې به نږدې 3000 طالب علمانو زده کړې کولې. د سکول انتظامیه هیله مند ده چې زیاتره طالب علمان به زر واپس زده کړو ته راځي. یو طالب علم وایس اف امریکا ته ویلي چې دوی داعش لیدلې هغوی به خلک وجل. بلخوا هم تیر ورځ چارواکو ویلي چې افغان پوځ د طالبانو په یوې بندیخانه باندې چاپه وکړلې او د عام ولس او امنیتي کسانو په شمول یې 14 کسان په سویلي هلمند صوبه کې آزاد کړي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایس اف امریکا ته ویلي چې د دغه چاپې په مهال د شپږو ځانمرګي بمبارانو په شمول 12 طالب یاغیان وجلي شوي هم دي، چا چې د بندیخانه حفاظت کولو. د طالبانو یو ویان د دغه چاپې پخلی کړي او ویلي دي چې پکې خارجي عسکرو هم برخه اغستې. د نوموړي اشاره امریکایي ځواکونو ته وه. هغه ویلي چې 8 قیدیان بوتللی شوي، ولی 1 نور د پوځي عملیاتو په مهال وجلي شوي او 15 جوبل کړي شوي دي. ځایي افغان امنیتي چارواکو هم د خارجي عسکرو د مداخلت پخلی کړي، خو د ناټو مرستندوی مشن په دې حقله لاس نه دی ویلي. په 13 میاشتو کې افغان ځواکونو په 4 داسې بندیخانو باندې چاپې وخلي او د کامي پوځ او پولیسو په شمول یې په درزنونو قیدیان خوشي کړي دي. د یادې صوبې 14 ضلعو کې زیاتره په نږدې میاشتو کې د طالبانو لاسو ته ورغلې وې چې لوجې امریکا په سلګونو عسکر هلمند ته لیږلی وو چې مقصد یې د افغانانو د دغه صوبې د سرخار لشکرګاه دفاع کولو کې مرسته کول وو. تیره میاشت افغان پوسټ په هلمند کې د طالبانو په یوې بندیخانه باندې چاپه وخلې وه او د ښځو او ماشومانو په شمول یې 15 کسان آزاد کړي وو.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غباندي اوري. د پاکستان د تجارت مرکزی وزیر خرم دستگیر وای چې پاکستان کوشش کوي چې د افغانستان سره د تجارت چې سمره کیږي هغه په صحیح توګه باندي او هغه ته قانوني شکل ورکی. خو نوموړي په افغانستان باندې تور لګولې دی چې افغانستان د داسې کوششونو مخه نیسي چې دغه تجارت ته قانوني شکل ورکړل شي. نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په سر یو سیمینار یا غونډې ته د وینا په وخت باندې ویل دي چې کچري نوې انفراستراکچر پر ځای کیږي نو چې په ځمکه باندې یعنی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ځمکنی تجارت وشي نو دا ممکن نه ده چې دغه تجارت په صحیح توګه باندې وشي. په دې حق باندې یو رپورټ د اسلام آباد نه د ډیب ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
د پاکستان د تجارت مرکزی وزیر خرم دستگیر خان ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوړخیزه تجارت په لار کې تر ټولو لوی خند د افغانستان لخوا د پاکستان د هغه ګامونو مخالفت کول دي د کم تر مخه چې افغانستان څخه د خلکو او سامانونو راوړلو نظام د یوې ضابطې لاندې راوستل دي. د ګل پروس پایتخت اسلام آباد کې د غیر دولتي تھنک ټینک انسټیټیوټ فار سټریټیجیک سټډیز اسلام آباد د سوري لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت په موضوع سیمینار ته د خطاب په موقع د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر خان ویناوه چې د پاکستان د قبایلي علاقو د مستقبل آئینی او انتظامی اډانه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه او ترانزیټي تجارت باندې نیخ په نیغه اثرات ولري او دا داسې چې دغه علاقو د آئینی چوکاټ په بنیاد به د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د انتظام معاملات چلیږي. دی وای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم غواړي چې هیواد د نورو ملکونو سره د مزکنی تړون د لارې شریکې خوشاله اومونځي او چې کله خبره د افغانستان کیږي نو پاکستان د افغانستان خود مختاره د درناوي په پالیسۍ روان دی او نه غواړي چې دغه هیواد په کورنی او سیاسي معاملو کې لاس ووخی.
The difficult issue is that we feel any effort by Pakistan to regulate the flow of goods and people across our border with Afghanistan is resisted by Afghanistan.
دی وای کس هم پاکستان او افغانستان یو تجارتی لوزنامه لري خو په دې لړ کې افغانستان د پاکستان د هغه ګامونو مخالفت کوي د کوم لاندې چې پاکستان د افغانستان څخه د خلکو او سامانونو دروړلو د نظام د یوې ضابطې لاندې راوستل غواړي او زیاتوي کو اوس دواړه ملکونه د خلکو او د سامانونو د غتګ راتګ د یوې ضابطې لاندې نشي راوستلې نو ورله پکار دي چې کم از کم دغه په یو ښه ډول رجسټرډ کړي شي. دی وای چې پاکستان د دواړو هیوادونو په پولو د خلکو د پوره نقل و حمل حساب کتاب لرل غواړي او د دې لپاره یو ښه طریقه دا ده چې د لینډ پورت اتارټی لاندې د تورخم او چمن په کراسنګ پوینټس نوې اډانې جوړې کړي شي چې داسې د دوه اړخیزه تجارت په لار کې نورې اسانې پیدا شي.
Then of course we will be very much willing and positive towards opening more crossing points with Afghanistan. So it's not won't be just Torkham and Chaman, but of course Ghulam Khan is another crossing point that will be very much
de wai ka dwana malkuna pa da nawi adano jodawlo bande salashwal no bia mang da Afghanistan sara pa noro crossing points khlasawlo hum gawar kawli shu che pake da Ghulam Khan crossing points ba hum shamil wi. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا وخت د دوه اړخیزه تجارت حجم خوښه 2.15 بلین ډالر دی او دواړه هیوادونه هڅه کوي چې دا حجم په راتلونکو کلونو کې 15 ارب ډالر ډالر ته ورسوي. د تجارت پخوانی وزیر او د ماشی چارو سیړنکار خاغلی ډاکټر محمد زبیر وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټیټ په لار کې دوه خندان موجود دي. افغانستان تور لګوي پاکستان د ځمکې د لارې د هغوی ټرکونو ته د آزاد تګ راتګ اجازه نه ورکوي. نو بلخوا پاکستان وای چې د ترانزیټي تجارت په اړه کې سمګلینګ کیږي.
Afghanistan to use their trucks in moving goods to India, we would be causing a loss of jobs to our own trucking industry, which is predominantly from the KPK and Balochistan area.
دی وای که پاکستان د خپل ځمکنۍ لارې په کارولو سره د افغانستان ټرکونو ته هندوستان ته د سامان وړلو اجازه ورکوي، نو دې سره به د هیواد د ټرکونو د صنعت کارمندان بیروزګاره شي او که دغه شان هند ته د پاکستان د لارې افغانستان ته د سامان وړلو اجازه ورکړي شي، نو دا به د پاکستان د مصنوعاتو نرخونه نور هم د فشار لاندې راولي او بیا به خلک د پاکستان د سامان د اغستلو پر ځای هندي سامانونه اخلي او په راتلونکي لوزنامو کې دې معاملې ته قتل پکار دي. د پاکستان په خارجه وزارت کې د افغانستان د سانګې ډایرکټر جنرال منصور احمد خان وای کال 2011 کې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزه تجارت حجم 2.5 بلیونه ډالر ته رسیدلې و، خو اوس دا پر ځای ولاړ دی او دواړه هیوادونو چې کوم د 15 ارب ډالرو هدف ایښودلی و هغه هم لا نه دی ترلاسه کړی شوی. خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت خپل اهمیت بیللې دی.
But the alarming thing in our Pakistan Afghanistan informal trade is that it is more than formal trade.
دی وای د پاکستان د پاره غیر رسمي تجارت او د سمګلینګ مسله ډیره د فکر وړ ده او د پاکستان افغانستان ترمنځ د غیر رسمي تجارت حجم د رسمي تجارت نه په سو چنده سی واده او دا مسله په یو اړخیزه ګامونو نشي حل کېدی او د دې د پاره به دواړو خواو ته شریکی حل ځلې کول وی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے د امریکی صدر براک اوباما په یو تاریخی دوره باندې کیوبا ته تللی دی. نوموړي د کیوبا صدر راول کاسترو سره د ملاقات وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته بنابه هم کړی دی او ویلي دی د دواړه ملکونو ترمنځ چې کومې اړیکې خکېدل شروع شوې دي د هغې ستاینه کوي، خو ویلي دی د کیوبا او د امریکې ترمنځ د جمهوریت او د بشري حقوقو په مسله باندې اوس هم غټ اختلافونه موجود دی. د کیوبا صدر راول کاسترو د دواړه ملکونو د تعلقاتو خو کې دوستانه کړی د خو ویلي دي چې کوم بندیزونه په دې لګېدلی دي باید هغه هم لري شي. په دې حقله باندې د وایس اف امریکا رپورټ تاسو ته زموږ همکار اشفاق ممر وړاندې کوي.
د امریکا صدر بارک اوباما په نږدې کې د کیوبا سره د امریکا د اړیکو خو کېدلو ستاینه وکړه، خو دا خبره یې هم په ګوته کړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ په جمهوریت او بشري حقوقو باندې اختلافات اوس هم زیات جوړ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې نور د خکولو لپاره د هلو ځلو پر سر د خوشګوار خبره تر وروستو د امریکا صدر بارک اوباما د کیوبا صدر راول کاسترو سره ګډ خبري کانفرنس ته وینا وکړه. د امریکا صدر وویل چې دا د کیوبا لپاره د امید وخت دی. د امریکا صدر وویل چې د کیوبا صدر کاسترو ته یې خبره سپینه کړه چې امریکا به د بشري حقوقو پر سر خپل غږ پورته کول جاری ساتي او د کیوبا اهمې فیصلې به امریکا نه کوي، بلکې دا به خپل د کیوبا خلک د خپل ملک د راتلونکي لپاره کوي.
As we do wherever we go around the world, I made it clear that the United States will continue to speak up on behalf of democracy, including the right of the Cuban people to decide their own future.
څنګه موږ کوو چرته چې هم ګرد نړۍ کې سفر کوو، زه دا خبره ښکاره کوم چې امریکا به د جمهوریت په حق کې خبرې کوي. د کیوبا خلکو ته د پخپل د خپل راتلونکي د فیصلې کولو واک ورکړی شي. زه به د نړۍ په کچه د بشري حقوقو لپاره خبره کوم چې په کې به د آزادې وینا، د خلکو د غونډې او د مذهب د آزادۍ خبره هم ده. بشکه سبا به زه د کیوبا د عام خلکو د مشرانو سره ناستې کوم. ډیر کم د کیوبا صدر راول کاسترو د صحافیانو څخه د پوښتنو ځوابونه ورکړي دي، ولې دا وار یې دغې ته غاړه کېښوده. کله چې د دنه د سیاسي قیدیانو په حق له پښتنه او شوان نو پرې غوسه شو. د ویل د دغه قیدیانو فهرست ورته ورکړی شي. د کیوبا دریز دی چې داسې هیڅ قسم سیاسي قیدیان دوی نه لري. د خپل وینا کې ویل کچری سمدستي ورته دغه سیاسي قیدیانو فهرست ورکړی شي کچری وی او دا قیدیان به هم نن د شپې نه وړاندې دی خوشی کوي. په واشنگتن ډی سی کې د کمیونستانو د ښکار شو خلکو د تنظیم مشر میریان سمیت ویلی چې دوی هغه د سیاسي قیدیانو فهرست لري د کوم شمیره چې یو 50 تا د امریکا صدر هوانا ته د روانېدو نه وړاندې د تنظیم د هیر کړی شو دغه قیدیانو د نمونو فهرست مخې ته راوړو. د کیوبا صدر راول کاسترو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په وخت و ویل چې کیوبا ته د تجارت لپاره لارې نورې خلاصې کړي شي.
Its elimination will be essential for normalizing
زمونږ د ترقی او د کیوبا د خلکو د پرمختیا په لار کې غټ خن دغه بندیزونه دي. نو هم ځکه د دغه په لړ کولو سره به د دواړو ملکونو اړیکې د خکېدو په لور روان شي او دا به د هغه خلکو چې امریکا ته مزدوري لتللې دي ته هم پیدا ورکړي چې د خپل وطن او خلکو حالت ښه کړي. د امریکا صدر په خبری کانفرنس کې ویل چې دی به پوره کوشش کوي چې دغه بندیزونه له منځه یوسي خو ضرور باید د بشری حقوقو پر سر کیوبا څخه تفوس کوي. پرون د ورځې په اوله کې د امریکا صدر د خپل فیسبوک په یو پیغام کې ویلی وو چې د هوانا یعنی کیوبا ته سفر مقصد دا دی چې د کیوبا خلکو ته د دوستانه لاس ورکړي او د یخ جنگ د آخري ګن په ځمکه ورخخ کړي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدراتی کاندید ډونالد ټرمپ د کیوبا سره د امریکا د اړیکو د خکېدو هرکلی کړی وو خو کله چې صدر باراک اوباما هوانا ته ورسېد نو د لیکلي وو چې ورته په هوایي ډګر په خیراغلو ته د کیوبا صدر راول کاسترو رانغې. بلخوا هم د ریپبلیکن ګوند بل صدراتی کاندید ټیډ کروز ویلی چې په کیوبا کې د ډکټیټرانو د مضبوطېدو سره ازادي نشي راتلی په داسې حال چې لاتینی امریکا ته دوی ترخګري هم خپروي. یاد دی وی چې ټیډ کروز د کیوبا څخه په کاډه شوی د پلار زوی دی یعنی کیوبن امریکایی دی. د ویلی چې پلار یې د ډکټیټرانو د لاسه په کیوبا کې وخل ټکول شوی او د کور نورو بنیادمانو سره د امریکا ته په کاډه کولو مجبور کړی شوی.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. اسې خو په پاکستان کې چې کله هم ماشوم تعلیم ترلاسه کوي نو د هغه مور پلار غواړي چې زوی یا لور یې یا ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي او یا جوړ شي او یا د دې تر څنګ بل کوم اعلی تعلیم ترلاسه کړي. خو اکثر آرټ یا فنون لطیفه او میوزک یا موسیقۍ ته هغه عمره توجه نه ورکړل کېږي. په پنجاب یونیورسټۍ کې د وزیرستان سره تعلق لرونکي یو استاد یا لیکچرر شعیب وزیر زده کړې ښایي. د نوموړي سره په سیمه کې زمونږ خبریال ابراهیم شینواري یو مرکه کړې ده چې د آرټ او د میوزیک تعلیم څومره مهم دی.
السلام علیکم جی. زما نوم شعیب وزیر دی او زه بیسیکلی د بنو سره تعلق لرم چې هغه د وزیرستان او فاټ ایریا کې راځي. زما پروفیشن چې کوم دی هغه فاین آرټس دی. بس از فاین آرټسټ یم. سکلپچر چې کوم دی ما دا نیشنل کالج آف آرټ لاهور نه ما ویلې دی او نن سبا پنجاب یونیورسٹی کې زه لیکچررشپ کوم. لیکچرر یم هلته میوزیک آرٹ میوزیک ویڈیو اینڈ ورسرا سکلپچر چې کوم غدی فیلډ دی هغه زه هلته الکانتا زه ورته وایم.
شعیب تاسو ویل چې زما تعلق د قبایلی سیمې سره دی، وزیر قوم سره ستاسو تعلق دی، نو څنګه تاسو لاهور ته راغلی پنجاب ته ولې مخه وکړه؟
بیسیکلی د مونږ علاقې چې کوم دی هغه کې میوزیک او آرټ چې کوم دی هغه دومره شعور نشته کنه او ډېر لکه داسې لکه ورته ویلی شي چې لکه هلته اپرچونیټیز چې کوم دي که نه مونږ ته لکه دومره زیاتې نه دي که نه دې وجه نه ما خپل د والد صاحب سره او د ما چې کوم مشران دي هغې سره ما مشوره وکړله نو هغې هم لکه ماشاءالله هغې هم زه سپورټ کړم که نه دلته اجازه در کړو راته وی چې ٹھیک دی تاسو مطلب سبق ووایه او خپل مهارت چې کوم دی هغه حاصل کړه.
شعیب که زموږ کتونکو ته هم دا وویل چې په موسیقۍ په آلاتو کې کوم آله تاسو خوږه کولی شئ او آیا تاسو سندرې هم وایئ که نه؟
جی بالکل زه رباب چې کوم دی تقریبا 12 سال زما وشول 12 سال کې ما خپل ډیفرنٹ راګ چې کوم دی کلاسیکل میوزک چې کوم دی هغه ما ډېر لکه شوق دی سره اسپیشل دما چې کوم فیوریٹ راګ دی راګ بیر وی دی سنگنگ چې کوم دی سنگنگ کې ما خپل ووکلیس لکه ما درې څلور گانې خپل پښتو کې ویلې دي چې هغه ریسنٹلی د ما پلینز دي چې زه هغه ریلیز کوم او اردو کې کمپوزیشنز لکه ما جوړ کړې دي او ورسره ورسره پوئټری کمپوزیشن لایک کمپلیټ پیکیج چې کوم دی کنه زه خپل خپل کوم.
شعیب څه قسم شاعري تاسو خوښوئ د پښتو لپاره یا هر یو چې دی چې تاسو کله سندرې څه قسم شاعري تاسو خوښوئ؟
شاعري خو د ما خپل سپریچول چې کومه شاعري ده لکه رحمان بابا شو حمزه بابا شو ورسره ورسره داسې نور هم پوئټس دي د ما والد صاحب چې کوم دی هغه پوئټري سپریچولیټي دی لکه سپریچول هغه دی پوئټري دی ډېر لکه داسې پوئټري چې هغه زړه ته ورنږدي سر خپل سټوډنټان چې کوم دی عام چې کوم فرینډز دي هغې ته زه دا خبره کوم چې د ما په خیال سره هر کس ته ضروري دی چې هغه انسټرومنټ ژغول چې کوم دی کنه هغه ورسي او انسټرومنټ چې کوم دی فرینډ غوندې دی یا خپل فیلینګس چې کوم دی کنه ته سره شریکولی شي ته خپل کیتھارسیس کولی شي قسم بړاس چې کوم دی زړول کنه هغه ته وبسلی شي.
تاسو ویلې چې ستاسو تعلق د قبایلي سیمې سره دی څومره امیدوار یې چې قبایلي ځوانان پاکي څومره ټیلنټ دی خو تر اوسه پورې هغه ټیلنټ ولې دنیا ته مخې ته نه راغلی؟
په خیال سره امیش قبایل چې کیما خالتی ډېر زیوت ټیلنټډ دي ډېر زیوت ټیلنټډ داس ټیلنټډ دي چې لکه خالی کا اپرچونیټي ته ملاو شي کنه نو دینا زر ډېر لکه غایا چې لکه خامہ خامہ مطلب دې چې اپرچونیټي ملاو شي دیو ډېر مختار شي او اصلی خبره ده چې اپرچونیټي نشته اویرنس نشته می چې کوم مشرون چې کوم دی هغه ته بچار دو چې هغه چې کوم دی هغه بچون چې کوم دی باوند کوي نه هغه چې کوم دی هغه دیتا لکه سپورټ یې کی خو هم په خیال سره میوزیک او آرټ چې کوم دی کنه د خدای ته ډېر ورنر دی ډېر لکه کریټیو می لکه یو قسم کریشن کی لکه کریشن خدای چې کوم دی کنه مشته یو صلاحیت ورکړی دی کنه نو بچار دو چې مش سپورټ کی نه کې دی مش ډاون کې.
خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. لږو شیبو کې بعض منګه همکاران شعیب زاده او کنسوم کاکل راضی د دو غنټو پر با ساو سره په سحر په خیر پروگرام کې هغوی خبرې ترې کوي منګ سره اوسه.